ښځو سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغیر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو سلام، نوشاب آشنا یم او خوشاله یم چې د دې ونې د رڼا په خپرونه کې ستاسو قربانی یم. هیله ده چې تاسو هم پر روغ زړه او آرام فکر خپل خپرونه واوري. په روانه خپرونه کې درته په داسې موضوع غږیږو چې موږ او تاسو هر یو په خپل ژوند کې تجربه کړی، چې ځینې وخت خوښ او اکثره وخت ترې ناخوښه یو. له واده وروسته یوه جلۍ د خسر په کور کې د څه ډول حقونو نه باید برخوردار اوسي، څه رقم چلند باید ورسره وشي، اسلام په دې اړه څه حکم لري؟ دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته میلمانه ځواب کړي. مدني فعاله او حقوق پوهه برېښنا صافۍ راسره میلمانه ده. د خویندو یعنی ستاسې نظریات او پوښتنې به هم په خپرونه کې واورو. یوې خور د زړه خواله کړې هغه مورو، او د ونې ډاکټر هم درته مشوره لري. نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپل خپرونه واورئ. نو راځئ چې اول ستاسو نظر او پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږیږي؟ نادیا باوري، ما خوښ
سمې زمات تر کایدا سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ نادیا جان، خوشاله يم چې غږ ما اورم.
ستاسو خبرونه زه تعقیب وم. دې په حق کې کومه خواندې زموږ نامزاد چې مخکې د واده نه څرګنې ډېره خرابې ورسره کوي. خو وروسته چې د نجلۍ واده شي او د خاوند کره لاړه شي، بیا هغه رویه او هغه برخورد یا مغناوې سره یو څه تغییر وکړي.
نو نادیا جان، ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ولې داسې کیږي کورنیو کې؟
ها، دې په خاطر کېږي چې اکثره خو یو د ټکول ور مسله ده. نو امدا دلیل ده چې بیرته چې کله هغه واده شي، هغه سرګنې ښه وضعیت نه ورسره کوي. البته د ولور په مقابل کې دې سره تاوتریخوالی کوي، ورته وایي چې په تام ډېر مصارف وشو. حتی که په کور کې انسان ده، کله یا دیګ تر خراب شي یا ډوډۍ تر خرابه شي یا بل ستونزه رامنځته شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي پیغورونه ورکوي او سپکې سپورې ورته وایي چې دغه په تام دومره پیسې لاړې او ته یا دیګ سم نه شي کړی یا مثال غلط رفتار کې دا مسایل دي.
مګر نادیا جان، د کورنۍ هم دي چې بالکل په لور باندې او یا په خور باندې ولور نه اخلي، ولې دغه رویه یو رقم بدلیږي او دود غونډه شوې ده؟
نو دا اکثریت موږ په ټولنو کې خوشو سالاري یا خوښي سالاري ډېره دود ده کنه. نو بیتون دي ډېره اکثریت ټولنو کې موږ په کورنۍ کې ولور نه اخلي هم. او زموږ په ټولنه کې باید هغه انګور چې کوم کور ته نوی واده کېږي، هغه د ضرور ځان ته احترام ولري، د خواښې ځان ته، د لېور ځان ته، د خسر ځان ته، همداسې د مشرانو، د کشرانو، حتی تر کشرانو پورې باید یو خاصه توجه، یو خاص احترام ورته ولري. په خپله خوښه دې نه شي کړی چې غوښتنې ولري یا څه وکړي یا څه وغوندي. نو دا زموږ په ټولنه کې دغه یو قانون ریواژ د
ډیر بخنه غواړم چې دا پښتنه کوم. ستاسو خپل ژوند کې څنګه څه تغیرات هم لیدلې دي؟
طبعا ارڅوک چې نوی واده شي، چې زه له یوې ټولنې نه راغلی وم بلې ټولنې ته، یعنی زه خپله له کابل نه راغلم، خوست کې مې واده وکړلو، حتما دا ستونزو سره به مخامخ شوی وم. طبعا باوجود چې زما کورنۍ دومره ولورم نه واخیستی، خو د محیطو، د خلکو، د ژبې او د رسم رواج سره هم نابلده وم. نو حتما ژوند کې دومره ستونزو سره سړی مخامخ کیږي او ویني.
تاسو په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کله تاسو ودیدلې یو نابلده کور ته راتلې، څه توقع وو چې باید برخورد در سره څه رقمي چلند څه رقمي؟
هر انجل کوي چې یو کور نه بل کور ته ودیږي، هغه کوي ټولنې نه بلې ټولنې ته ځي، کوي کورنۍ نه بل کورنۍ ته ځي، حتی د نننه کورونو کې چې موږ ودونه هم کوو چې خپل فامیل کې مثال چې تر زوی سره مواده کوي د ستونزو سره حتمن یو انجلۍ مخامخ کېږي، ځکه چې هر کور ځانته قانون او قاعده لري. نو په دې برخه کې باید کورنۍ ډېره توجه وکړي، هر څوک چې خپله خور لور ودوي یا جانبي مقابل خسرګنۍ هغه انجلکۍ رانوې کوي خپل کور ته راولي، نو باید هغې سره ډېره ښه رویه وکړي تر څو هغه ښه په هغه کور په رسمو رواجو خویو قانونو قواعدو په ټولو بلده شي. ای نه وروسته بیا هغه خپله عیارېږي ژوند سره. او که چېرې کې موږ یوه نجلۍ واده کړو خپل کور ته یې راولو، نو دا فتحاً هغې ته ووایي یا د ژبې په لحاظ ورسره توپیري چلند وکړو، یا مثال د لباس په لحاظ ورته ووایي چې ستا لباس زموږ لباس سره فرق لري، یا د اخلي پخلي په حقله، یا همداسې نورې ستونزې دي ډېر په کورنۍ کې نورې خبرې دي. نو په دې برخه کې باید موږ ډېره متوجه وکړو تر څو هغه دا احساس ونه کړي چې زه پردي کور ته راغلی یم. هغه دا احساس وکړي، کورنۍ هم دا احساس هغې نجلۍ ته ورکړي تر څو هغه د دوی په کور کې بلده شي او د دوی په هغه قانون او قاعده هر څه پوه شي او هغه کور په لاس کې ونیسي او په ژوند څخه تر مخ ته یوسي.
ډېره مننه نادیه جانې، کور دې ودان.
هو تاسې نه مننه ګرانې.
قدر مناوریدون کو درنو خیندو تاسې د نادی جان خبرې واوریدې. هغه وی کله چې یو جلې د خسر کورتزی، نو د هر نگانه یو څه توپیر لیدل کیږي، باید جنې ته وخت ورکړل شي تر څو پاغه کور کې بلد شي او ټول کړوړ خپل دغه کور د خلکو سره یو څه عیار کې پساغې دی، به یو څه توقعات ورنه وشي. نو همدا دی چې هغه د کور فضا به ښه او خوشاله وساتل شي. یوی بل موضوع ته اشاره وکړه، هغه د لوړ ولور موضوع. ښه، ولور پلار اخلي، مګر هغه خوراکۍ چې راځي د خسر کره د هغې ګناه څه ده؟ ولې باید د سروش د هغې سره وشي؟ د دې پوښتنو ځواب وروسته د میلمنې نه واورو، خو اوس د بلې خور غږ اورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږېږئ؟ جمیله وردک. زه خپل
سلامونه تاسو ته د تاسو رادیو د طریقه
مانا نه. خوشحالم جمیله جان چې غږم اورم په خبرونه کې. نو مهرباني وکړئ،
داسې نجونې هم شته چې تاسو درس ویلی وي خو د کور په کار کې بلدیت نه لري یا د ماشوم په تربیه کې بلدیت نه لري، خو دا خواښي خسر باید هغو ته مور پلار شي، هغه دست په تنګ کې ونیسي چې دا د خپل اولاد دی. دو بخاطر چې هماغه د هغو مسیانو یعنی دوکو فامیل تربیه کوي، نړۍ ته ایراوی، جامعې ته تسلیموي. هغو ته باید ډېر زیات ښه سترګه وکتل شي، ښه قدر ورکړل شي. هغه داسې احساس ونه کړو چې بیګانه کس یم، داسې احساس وکړو چې زه د دغو کور لور یم، ته لور نه هم ډېره ورنږدې یم.
بله، همدغه روش څومره د ژوند لاره بدلولی یا ټاکلی شي؟
معلوم دار چې همدغه وړی وړی خبرې لوی ستونزې من سره وړي، په یوه وړه خبر باندې یا په یوه وړه اشتباه باندې گذشت وشي، دوغونه تیر شي، خواښي خسر، درور یا لیور داسې تیر شي. صرف په ډېره نرمه په خوږه ژبه هغو ته رهنمایي وشي، شاید همغه بلوړې داسې اشتباه ونه کړو، د دې زړه وساتي. ډېره مهمه خبر دا ده چې اقنګور چې کوم کور ته ځي، دغو زړه وساتل شي. یعنی خواښي خسر دغو زړه مات نه کړه، دغو ارزوګانې ته پښو لاندې نه کړه.
ډېره مننه جمیله جانې، کور دې ودان.
تاسو نه مننه.
د جمیله جانې د هم کور ودانې چې خبرونه کې خپل نظر شریک. درنو خویندو، قدر منوریدونکو، تاسو د خویندو نظریات او خبرې واوریدې. دا چې کله یو جلې ودیږي، د خسر په کور کې باید څنګه چلند ورسره وشي، په کومو حقوقو باید ژوند ولري، اسلام په دې اکله څه حکم کوي، چې کورنۍ اړیکې باید په څه رقم راویشونو عیار شي، په دې اکله به د حقوق پوهې د مدني ټولنې فعالې چې په دیني مسایلو کې هم مطالعه او پوهه لري برېښنا صافی نظر واخلو. برېښنا جان، ستړې مشې، مهرباني وکړئ.
د سپیشلی علاقه نامه په پایل کې خپل تاسو سلام تناوي د آشنا رلي درنو کارکونکو په ځانګړي ډول درنې خور اغلی آشنا سکت او بیا د آشنا رلي د قدر وړ اوریدونکو ته وړاندې کوم. د واده په اړه باید وایي چې په اسلامي شریعت کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکول کېږي او په اسلامي ټولنه کې اسلامي ټولنه خپله په همدې بنسټ رامنځته کېږي. په شرعي بڼه همدغه تنظیم شوي اړیکې د دې لامل کېږي چې سالمه کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته شي. او همدارنګه زموږ په وضعي قوانینو کې او ټولنیزو مشروع دودونو کې هم د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته خورا ارزښت قایل شوی دی. دا چې ولې وروسته له واده نه دغه ځینې خویندې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا ځینې خویندې خویندو ژوند کې یو منفي بدلون راځي، د دې هغه اساسي لامل دا دی چې افراد یا ښځه او خاوند یو د بل مسؤلیتونو او حقونو نه چې هغه اسلامي شریعت دوی ته ورکړی دی د دوی نه ناخبره دي. دوی خبر نه دي چې ښځه د خاوند په وړاندې کوم حقونه او مکلفیتونه لري، خاوند د ښځې په مقابل کې کوم حقونه او مکلفیتونه لري، او همدارنګه کورنۍ د خاوند کورنۍ د دغه نجلۍ په مقابل کې تر کوم حده دوی صلاحیت لري، دغه انګور په مقابل کې یا د دغه ناوې په مقابل کې دوی څه ډول چلند او سلوک
خپل. نو په دې برخه کې اسلام څه خاص حکم لري چې یو جلۍ چې ودیږي د خسر کور ته راځي باید د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي او دې سره څه ډول چلند وشي؟
تیره مانا ناشنا سیب پاسل که دقا خلا نکا چی ده اغا اساسی موخ دوارخی ده وساین روحی مادی و مانوی وقتنه تا جواب وین او همدارنگ دا چی سنگ او کولیشی دو انسانان سر یو ده بل کسان خوشان جورن تیل کی بدگه دقا تای بچان دقای روستا یو سلسله کوپی اثر او مراته کیږي چې د دې کې د خزي د حقونو د جملې څخه مثلا کومه شي چې د خزي مالی حقونه په میره باندې چې پاره کې د خزي د مهر حق راځي، مثلا پاره کې د خزي د نفقه حق او د دین علاوه د دې ترڅنګ د خزي غیر مالی حقونه دي چې پاره کې د خزي چلند او شخصیت د درناوي حق دی، چې یو دي د رابلوني حق دی، مثلا د ټولنیز چلند چې هغه جمله مور او پلار او محرم خپلوان سره د دې نه حق دی. دا په نارینه باندې د خزي یو حق دی چې دا ایجادي دي وروسته د متانه او همدارنګه خپله د قرآن کریم احکام چې دي دا په شل قسمه دي چې هغه کې مثلا د مونږ ویلی شي یادوري کولی شي چې دلالت النفس دی، همدارنګه اشاره النفس دی. د مثال په ډول مونږ ویلی په قرآن کې راغلي دي چې مور او پلار ته اوف په اندازه مو وایي، که چېرته مونږ ظاهري دغه اوف په اندازه ویلو ته وګورو دا په دې معنا چې اوف مو وایي نور خاص چې د مور او پلار په حق کې کوي دا جایزه ده، اما دا یو اشاره ده چې شوې ده دیتا همدارنګه په قرآن کې احکام موجود دي چې مثلا په بقرې سوره کې راغلي دي چې کوم حقونه چې نارینه پر ښځو لري ښځې هم په مېرمنو باندې لري، او یا الله تعالی په سوره النساء کې په نولسمه آیت کې راغلي چې د ښځو سره په ښې طریقې سره ژوند وکړي او که چېرې هغوی مو نه خوښېدل بیا هم ازار مه ورکوئ، ځکه کېدای شي ځینې شیان بد وبولي خو الله جل جلاله به پکې خیر او برکت اچولی.
بریښنا جانې اجازه راکړئ دغلته یوه پوښتنه لرم او ډېره بخښنه غواړم چې ستاسې خبره مې قطع کړله. کور ټولو غړو کې د چا رول ډېر مهم دی چې هغه د کورنۍ فضا ښه وساتي تر څو د یوې کور ناوې یا انګور سره تاوتریخوالی ونشي؟
چون په افغانستان کې کوفي نظام د نورو هېوادونو سره فرق لري، دلته کله چې ناوې ودېږي نو تقریبا په هغه کور کې چې کور ته چې نوې راځي هلته د خاوند یا د مېړه پلار مور خویندې وروڼه دا ټول موجود دي، او هر یو هر فرد د ټولنې ځانته ځانته مسؤلیتونه لري او ځانته مکلفیتونه لري تر څو دوی په کور کې نظم د کور او د کور ثبات وساتي. خو ناوې په رامنځته موږ دا ویلی شو چې مستقیما مسؤلیت د خپل مېړه دی تر څو وکولی شي د دې هغه کوم حقونه چې شریعت ورته ورکړي وضعي قوانین ورته ورکړي او هغه انساني وجبې له مخې یا هغه بشري مسؤلیت له مخې د دې کوم حقونه دي هغه ورته ورکول شي. دلته د خاوند رول ډېر مهم دی چې هغه وکولی شي د تعادل د یا نظام دغه دینامیک واقعته د مور سره د کورنۍ نورو غړو سره او همدارنګه خپلې مېرمنې سره یا ناوې سره دا بیلانس
خوشی ساتلی او بیا د دې تر څنګ ته وایي مونږ خوښ ته هم دغه مسله راځي چې دغه مکلفیت راځي چې خوښ هم نه کړی او کورنۍ مشر په هیڅ باندې په ترناوي په مقابل کې د ترناوي ترناوي او احترام ته پاملرنه وکړي ځکه په اسلام کې دا وایي چې موږ چې ښځه مره راوړو ښځه مره راوړو د شرعي حکم دی او همدارنګه په تفسیر قاطبي کې راغلي دي ښځه او کله چې یوه ښځه د الله په نوم چې د هغې څخه مطلب هم دغه شرعي نکاح ده د یو خاوند کور ته داخلیږي دغه څلور دیوالونو ته داخلیږي نو د هغې هر ډول احترام او درناوی او عزت او حرمت چې په خاوند باندې لازمه ده نو د هغې په کورنۍ هم لازمه ده ترڅو د دغه ناوې هغه عزت او احترام او درناوی وشي په دې کور کې.
بله ډېره مننه. هیله ده چې زموږ خویندې او هغه کورنۍ ساسو غږ واوري چې د واده نه وروسته د خپل ګورګانو سره توپیری چلند لري یا که د اسلام د حکم نه په دې برخه کې خبر نه وي نو هیله ده چې ساسو غږ واوري او په دې پوه شي چې اسلام په دې برخه کې څه حکم کوي. تاسو ویلې چې دغه اسلام دا حکم کوي کله چې یوه ښځه ودیږي او څلور دیوالونو ته یو کور ته ننوځي باید د هغې عزت او آرامي حفظ شي او هغې ته په درانه سترګه وکتل شي. نو مننه تاسو نه. خویندم زنګ وهلی او نظریات یې ورکړل خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی هم تایید کړله چې توپیری چلند کیږي د واده نه وروسته د یوې ناوې سره. البته دا خبره دو جانبه ده چې ناوې هم باید خپل چلند عیار کی د یو نوي کور او نوي فکر سره. په هر صورت د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو د برېښنا جانې څه ویل غواړئ د یوې مدني فعالې د یو حقوق پوه په صفت چې تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او مطالعه لرئ هغه کورنیو ته چې د واده نه وروسته د خپل انګور سره توپیری چلند لري؟
ډېره مننه آشنا صاحب. دغه زه غواړم دغه وروستۍ خبرې دلته چې مباندې کوم چې رسول الله مبارک ویلي مونږ ته فرمایلي دي مونږ ته پریښي دا خبره چې که تاسو ته په دوه مهم اصول پریښي دي که چېرې مو په هغې باندې عمل وکړو نو تاسو به سوکاله ژوند ولرئ خوشحاله ژوند ولرئ. چې د هغې برخه دغه دوه څیزونه یو د الله پاک کتاب دی او بل زما سنت دی زمونږ رسول الله مبارک پاتې شوې خبرې دي چې مونږ ته پریښي دي. نو په دغه د الله پاک کتاب کې او په حدیثو کې دا راغلي دي چې باید د کله چې ناوې یو کور ته ځي داونه راپړول شي داونه راپړول شي د دې حقونو ته درناوی وشي د دې سره خوښه معاشرت وشي. بار بار په حدیثو کې راغلي دي په د قرآن په آیاتو کې راغلي دي چې باید ښځې سره ښه چلند وشي. نو زما وروستی پیغام دا دی د خپلو وطنوالو څخه چې موږ مسلمانان یو الله پاک موږ ته لارښوونه کړې ده چې ښځو سره باید ښه چلند وشي باید ونځورول شي. فقط زما غوښتنه دا ده چې د دغه احکامو پیروي وکړو د دې تابعیت وکړو او خپل اسلامي پوهه په دې رابطه زیاته کړو. نیمګړې پوهه باید ونه لري په دې برخه کې ځکه دغه نیمګړې پوهه یوه برخه باندې خبرې په بله برخه باندې نه وي خبر چې دا خپله د دې سبب کېږي چې لاندې ستونزې وزېږي. موږ د مقام په دې اړه خپل د پوهه لیکه لوړه کړو او عمل وکړو.
ډیره مننه برېښنا صافی. کور د ودان چې اوریدونکو سره د خپل نظر د اسلام په رڼا کې شریک. ډیره
مننه تاسو چې ماته مو وخت راکړل په دې اړه نظر شریک.
قدر مناوریدونکو درنو خویندو د خبرونه په دې برخه کې بم دیوی خور د زړه خواله وور.
لس کاله مخکې زما واده وشو. په دې دیارلس کالو کې ما د ژوند ډېرې زیاتې سختې ولیدلې چې ما مخکې د واده هېڅکله دا سوچ نه کوله چې په ما به دا ورځې راځي. ما ته ډېرې وعدې راکړې وې. ما هېڅکله نه غوښتله چې زه خپل نږدې خپلوانو کې واده وکړم. په ډېرو وعدو په ډېرو هغې زه قانع کړم دې واده ته. مګر وروسته د واده ټولو ما ته د یو کنیزې تمه معنه لرله چې باید د ټول کور بوج زه جیګ کړم. د ټولو د ټولو مګر ما ونه شو کولای په ژوند کې ډیر مشکلات مې ولیدل ډیر اوس شپږ ماشومان لرم نور نو باوجود دې چې نور یې د ژوند هغه راته نه دی پاتې کوم ژوند کې کوم مار آرامي چې پیدا کوم هغه زه د سارام ځان احساسوم هغه سخت مې چې لیدلی هغه کړهونه مې چې لیدلی هغه ټول ژوند به زه فکر کوم چې ما هم داسې کړی او ما به زوریم داسې نو د ژوند مشکلات مې زخته ډېر ولیدل دې دپاره ما دا واده قبول کړو چې زموږ د کورنیو ترمنځ دښمني پیدا نه شي د پلار مې د تره د فامیل مې مګر وروسته ډېر اته اولادونه مې ډېر په سپکه سترګاغي ورته کتل هغه وعدې چې ما ته راکړي وې چې موږ به د ماشومان په ناز ساتو چې ته د نورو خلکو هغه مه کوه مګر په ډېر عین زما واړه واړه ماشومان په دې کورنۍ کې شاهد وو چې ډېر بد چلند ورسره ټولو کوله ماسیانو په سترګو ورته چا نه کتله لامل یې همدغه و چې فقط ما نه شوه کولی چې زه د یو اته نه نفر ټول عمر مسؤلیت په غاړه واخلم د هغې خدمت وکړم د هغې د اوداس اوبو پورې زه باید کېدم زه د هغې کالي ومینځم زه هغې ته دیګ وکړم زه ما حق د دې نه لرله چې زه وایم مریضه یمه زه وایم چې زه د پلار کور ته ځم زه وایم چې زه نن نشم کولی د دې حق ما نه لرله چې وایم
د اونۍ ډاکټر
او د اونۍ ډاکټر درته په دې مشوره درکوي چې د دې لپاره چې د زیږون په محل د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او دوی د منځ لاړ نشي یا خپل ژوند لاسه ورنکي د ماینواری په دوران کې باید څه په نظر کې یا په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو ژوند د خطر سره مخ نشي. راځئ په دې اړه د ډاکټر مشوره اورو.
بارداري وخت کې هغه وخت ماشوم په نسی مور څه وکړي چې ماشوم یې ځای نه کې او خپل مور شي. اول دا چې مخکې له ولادت هر مور اقلا څه وکوي شي درې یا څلور کاله کې نسایي ولادي قابلیت یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو هغه خطر علائم چې دی او خدي د بارداري وخت کې په وجود کې هغه معلوم شي او هغه ته هغه لازم تدابیر ونیول شي ترڅو چې مور یا ماشوم د مړینې له امله تهدید وي. بل دا چې هر مور باید د ولادت په هر ولادت منځ کې یوه وقفه ولري اقلا دوه درې کاله ترڅو وکولی شي پرله پسې زیان ونه لري یا داسې ډېر زیات خونریزي چې پس له ولادت ونه لري. د ولادت وخت کې حتما باید شتخانه ته لاړ شي. د بارداري وخت کې درانه کورونه خویندو ته فکر کوم چې ډېر زیات لازم نه چې ځکه چې درانه کورونه خپل باید چې دیدل شي ماشوم زیان شي یا خراب خون زندگانی شي چې ته پیدا شي چې بیا ژوند ته تهدید کوي. همدارنګه د بارداري وخت کې باید ډېر زیات مایعات وخوري که وکولی شي اقتصادي شي غوښه پروټیني مواد وخوري ترکاری باب شنه ترکاری بهترین شاید چې کم خونی لپاره ستاسو خوشبختانه په افغانستان کې تلوري پرتو سیمو کې موږ ډېر زیات شنه ترکاری ځانې لرو. خوشبختانه خلک مالونه لکه وغانی وزی لري چې کولای شي د شیدو له مستو استفاده وکړي چې کلسیم او ویټامین دی دا ډېر ښه استفاده کیږي. ډېر ښه مر لرو افغانستان کې چې موږ کولای شو لاغه نه استفاده وکړو. بالاخره هغه اړوکي مشکلات لري هغه د هډوکو درد بندونه یا د مفصلونه درد دا ټول برطرف کیدلی شي. پروتیني مواد چې غوښه قیمته یې څوک اقتصادي توان نه لري چې واسه واخلي کولی شي مختلف حبوبات نه لکه لوبیا نخود او نور شیانه استفاده وکړي او خپل پروتینونه تکمیل کړي. په مجموع کې په اطراف کې مخصوصا چې زموږ شاید 80% خلک په اطراف کې ژوند کوي موږ کولی شو ډېر ښه منبع لري چې په ډېر د شکل غذایی مواد برابر کو او هغه نه استفاده وکړو. مخصوصا بیا هم زه محترمه کورنۍ ته خپلو محترمو درنو وطنوالو ته وایم چې د دی مور حمایه دی فامیل حمایه دا مور دی حمل وقتی دا دیر پیت صحت تا غذا تا توجه کی او روحانی آرام او سد. واکسینونه یو مهمه برخنه دا چی بی باید اگه لازم واکسین چی دی حمل پی جریان چی باید یو خده چی حتما باید دی واکسین چی. او پا مجموع که روحان باید خده آرام او سی یعنی خده حمل وقتی و خاص میلمانه را بکر که سیل هر میدانه روحی لنظره دی غذایی لنظره دی فیزیکی کارو یا قدرنو کارو لنظره طول لنظره باید دیر آرام او ساتل که زه دکتر نسرین نوری اخیل یعنی سایی ولدی متخصصه.
قدر مناوریدونکو درنو خویندو د دې ونې د رڼا خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه او خپل خبرونه مو اوریده. خو د خبرونه په پای کې درته یو ډالې لرو. د افغانستان وتل سندرغاړي نغمه خپل نوې سندره امریکا غاک آشنا رادیو ته را لګلې ده او په ځنګړې توګه د خزو خبرونه ته نو دا د لومړي ځل لپاره د خزو په خبرونه کې خبرو به په نور خبرونه کې مو اوري. تاسو د سندره اوریدو ته را بولم. زه تاسو نه اجازه غواړم. لوی خدای مل شي.
شدیدن و تا زدی دشنو